د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته چې تر 9 بجو دوام کوي. زه احمد تکل ستاسو هر کله کوم. د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو د راپورونو لنډه برخه هم لرو. له هر څه مخکې د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشر له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د افغان نجونو د زده کړو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړي. د برلاینز پرون په کابل کې د ښاغلي کرزي په کور کې له هغه سره وکتل. د یوناما پر ټویټر په یو بیان کې راغلي چې دوی د ښځو او نجونو د حقونو، د رسنیو د ازادۍ او د افغانانو ترمنځ د سولې د هر اړخیزو خبرو په تړاو له یو بل سره نظریات شریک کړل. د برلاینز تیره اونۍ په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم د نجونو د زده کړو او د ښځو د حقونو په تړاو خبرې کړې وې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي 15 کسان د قاچاق او د دوه سټنګر توغندیو د خرڅلاو په تور نیولې دي. د کورنیو چارو په وزارت کې د درنو جرمونو او فساد پر ضد د مبارزې د برخې مشر مولوي محمد مامور حنفي پرون پر ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړی. سټنګر د الوتکو ضد اغیزمنه وسله ده چې په اتیایي ملسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد پر وړاندې د جګړې پر مهال متحدو ایالتونو مجاهدینو ته ورکړي وو. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت وایي یو شمیر سوداګرو د حاصلاتو پر مهال غنم احتکار کړي او له افغانستانه یې بهر وړي دي. د دې وزارت ویاند احمد ولی حقمل پرون باختر اژانس ته وویل د سوداګرو دا کار د دې سبب شوی چې د غنمو بیې په بازارونو کې لوړې شي. نوموړی زیاتوي چې د اوس لپاره افغانستان د غنمو له پلوه پر ځان بسیا نه دی. د طالبانو حکومت تیره اونۍ ټولو ګمرکونو ته امر وکړ چې له دې وروسته بهر ته د غنمو د صادراتو مخه ونیسي. د اوکراین جګړه څلورمې میاشتې ته داخله شوه او اوس روسی ځواکونو د دې هیواد پر ختیځ فشار زیات کړی دی. د راپورونو له مخې پرون روسی ځواکونو تر ټولو ډېرې حملې د لوهانسک پر سیمه وکړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې په ختیځ کې د دونباس سیمې وضعیت به هم د لنډې مودې لپاره خراب شي. پر اوکراین د روسیې د برید پرون درې میاشتې پوره شوې، خو روسي ځواکونو تر اوسه د اوکراین هیڅ لوی ښار نه دی نیولی. روسیه د برتانیا د پارلمان پر یو نیم سلغړو د هیواد ته د سفر بندیز لګولای. د پریکړه د لندن د هغې پریکړې په جواب کې شوې چې د روسیه د پارلمان نږدې ټول غړي برتانیا ته له سفر څخه منع کړي دي. برتانیا دا بندیز پر اوکراین د روسیه د برید په خاطر لګولای دی. د روسیه په بندیزونو کې د برتانیا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر ویلیام هیګ نوم هم شته چې اوس د پارلمان غړی دی. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ.
تر دې شیبه
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې مخکې لیدل چې د ازادۍ رادیو د ادبي پروګرام یعنی ازادۍ رادیو مجله درته وړاندې کړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د ټکساس ایالت په یو لمړني ښوونځي کې یو ځوان سړی 18 ماشومان او درې مشران په ډزو وژلی دي. خو له هغه مخکې کورنیو مسایلو ته ورځو. د بخښنې نړیوال سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له طالبانو سره د دې حکم په خاطر حساب کتاب وکړي چې د افغان ښځینه ویندویانو لپاره پر ټلویزیون د څرګندېدو پر مهال د مخ پټول جبري کړي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د بشري حقونو، ښځو او نجونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا امیری د هغو نارینه خبریالانو ستاینه کړې چې له ښځو ویندویانو سره د همغږۍ په پار ماسکونه تړلي دي. په دې اړه جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو ډاډ ورکړی و چې د بشري حقونو درناوی به کوي، خو ستاسې ښکاري چې په میلیونونو ښځې او نجونې د دوی تر واکمنۍ لاندې په منظم ډول له تبعیض سره مخامخ دي. د دې بنسټ له لورې په یوه ټویټ کې راغلي دي چې د ښځینه ویندویانو د مخ پټولو امر بشري حقونو ته سخت زیان دی. د دې سازمان د جنوبي اسیا د برخې کمپاینر سمیرا حمیدی وایي طالبانو بیرته د 1990 کال کارونه پیل کړی دي او نړیواله ټولنه باید د افغان میرمنو او نجونو غم وخوري. دی ازادي رډو ته وویل چې افغان میرمنو تل حجاب کړی دی.
هیڅ نه به حجابي او هیڅ نه
هیڅ راز به حجابي او خلاف ورزي د نجونو او ښځو لورې پتیرو کلونو او لسیزو کې په افغانستان کې نه ده سوی. دا ډیر ناسم دلیل دی چې طالبان له هغې څخه استفاده کوي او پر ښځو او نجونو ډیر فشار راولي چې په دې ډول دوی له صحنې څخه لرې شي.
د بشنې د نړیوال سازمان له څرګندونو سره په یو وخت په افغانستان کې د بشري حقوقو او د افغان ښځو او نجونو د حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری په ټویټر کې لیکلي دي چې طالبانو نارینه هم مجبور کړل چې د دوی د فرمان پر ضد ودرېږي. د دې په وینا دا د مړانې یوه بېلګه ده چې نارینه ویندویانو له ښځو سره د خواخوږۍ او د هغوی د ملاتړ په پار ماسکونه وتړل. اخلي امیری زیاتوي چې افغانستان داسې مشرۍ ته اړتیا لري. د اکشن بی پورس په افغانستان کې شزینه خبریالان مجبور شوي چې مخونه پټ کړي او د دوی په ملاتړ یو شمیر نارینه ویندویانو هم د خبرونو د وړاندې کولو پر مهال ماسکونه وتړل. د بښنې نړیوال سازمان وایي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د دوی د دې ډول کارونو په خاطر حساب وکړي. د خبریالانو د مخونو د پټولو د امر ترڅنګ لشپژم ټولګي پورته نجونې لا هم ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري، یوازې سفر نشي کولی او پارکونو ته هم د نارینه او ښځینه د ورتګ ورځې بیل شوي دي. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت له مخې دا کارونه ترسره کوي، خو نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې له طالبانو سره به هغه وخت تعامل ته زړه ښه کړي چې دوی بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودولو له پالیسیو لاس واخلي. په هغه بیان کې چې پرون د امنیت شورا د واړه 15 غړو هیوادونو لخوا تصویب شو، د هغو محدودیتونو له کبله چې طالبانو د نجونو پر زده کړو، د ښځو پر کار او تګ راتګ او په ټولنیز ژوند کې د هغوی پر با مفهومه او انډول ګډون لګولی دي، ژوره اندېښنه څرګنده شوه. امنیت شورا ټینګار کړی چې دا محدودیتونه د نړیوالې ټولنې له توقعاتو او هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې طالبانو د افغانستان له خلکو سره کړي دي. د امنیت شورا بیان له طالبانو غواړي چې له خپلو پالیسیو په شا شي او د دې شورا پر هغه مخکینۍ غوښتنه چې یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان باید ټولو نجونو ته د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې پر خپلو ژمنو له نور ځنډ پرته عمل وکړي. د افغانستان د ګاونډي هیواد چین، متحدو ایالاتونو او روسیې په ګډون د امنیت شورا ټولو غړو د بیګانی بیان ملاتړ کړی. په بیان کې هم درس په افغانستان کې د روان وضعیت او په ځانګړي ډول د ټول هیواد په کچه پر ملکی وګړو او ملکی تاسیساتو د پرله پسې تروریستي حملو او همدارس د مخدرو موادو د کر او قاچاق په اړه هم اندېښنه څرګنده شوې ده. امنیت شورا د افغانستان د روان ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت د پای ته رسولو لپاره د بشري هڅو د پراختیا غوښتنه هم کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د افغانستان د خصوصي تلویزیونونو له ښځینه ویاندویانو غوښتي دي چې باید مخپټې پر سکرین راڅرګندې شي. د دې غوښتنې په غبرګون کې پر ټولنیزو رسنیو د افغانانو ترڅنګ بهرني نارینهوو او ښځینه خبریالانو او فعالانو خپل داسې عکسونه خپره کړي دي چې ماسکونه یې پر مخ دي او ویلي دي چې له افغان ښځو سره د یووالي په پارې په دې کمپاین کې ګډون کړی. موږ د ازادۍ رادیو پر فیسبوک پاڼه له اوریدونکو پوښتلې دي چې آیا دا ډول اعتراضونه د طالبانو پریکړه بدلولی شي. د دې ځینې پیغامونه چې اوریدونکو راستولې دي، زاهد الله زیارمل لیکلي، د حجاب مراعتول لازمي دي، باید ښځې مراعت کړي، خو دوی ویل له طالبانو څخه لومړیتوبونه پاتې دي. کوم چې مهم مسایل دي لومړی باید پر هغو کار وشي. فرید احمد وردګ لیکلي، دا پریکړه د طالبانو نه د اسلام ده، له دې په شا کېدل هیڅ امکان نه لري. افغان هلمند لیکلي، د امارات مشرانو بالکل انسانیت ختم کړی دی، د ویندوی چې خوله پټوي دا ډیر سخت کار دی او دوی غواړي ښځې له سره له کوره بهر راونه وزي. د هلمند په ولسوالیو کې دکانداران ښځو ته د سودا له ورکولو منع کړي دي. اکرام الله افغان لیکلي، ټولو افغانانو د دې پریکړې ښه تود هرکلی کړی، سباون ملکزای وای په دې حالاتو کې پټه خوله بهتره ده، ولی چې د شیخ محمد عباس ستانکزی له خبرو داسې معلومیږي چې د امارت د اسلامي امارت مشران په خپل منځ کې اختلاف د نظر لري. او محمود الحسن لیکلی دی چې په خدای کې ور بدل کړي دا ځل تلویزیونونه هم ورتړي. د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. د برتانیا صدر اعظم پر کابل د طالبانو د واکمنۍ د پیل پر مهال د خلکو د ایستلو یا تخلیه د پروګرام دفاع کړې ده. بوریس جانسن په دې اړه څرګندونې پرون وروسته له هغه وکړې چې د برتانیا د پارلمان یو شمېر غړو له افغانستانه د تخلیه په پروګرام کې د ګډوډیو تور ولګو، او له دې کبله یې د ښاغلي جانسن د استعفا غوښتنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د برتانیا صدر اعظم د دې سربیره چې د دغه هیواد د ولسي جرګې غړیو له کابل د تخریب په بهیر کې د سخت ناکامۍ له امله د ده د استعفا غوښتنه وکړه، د بهرنیو چارو په وزارت کې د ملکي خدماتو د څانګې د حق مهال د هڅو دفاع وکړه. د برتانیا په پارلمان کې د بهرنیو چارو د کمیټې تحقیقات ښیي چې پروسه شکل له افغانستانه د برتانیایانو وتل په یوه ناورین بدل شول چې کلونه کلونه به د برتانیا پر ګټو منفي اغېزې وي. د پارلمان په غونډه کې پرون په استخباراتي برخه کې، د پلان جوړولو په برخه کې، او د ډیپلوماټیکو هڅو په برخو کې د پرلپسې تیروتنو تور لغال مغال سره پوره شو. استاد پیاسم جانسن د خپل دریز دفاع کوله. د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې په راپور کې د هم راغلي دي چې له افغانستانه د دوی د وتلو چاري له خپلو متحدانو سره خیانت وو، او چې کله طالبانو کابل نیوي استاد پیاسم بوریس جانسن او د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب په رخصتۍ تللي وو. د استاد پیاسم جانسن دفتر ویلي دي چې د دې راپور له ټولو جزئیاتو سره هم نظر نه دی. بریتانیا په داسې حال کې له افغانستان خپل ځواکونه وویستل چې په سلګونو هغه افغانان چې له بریتانوي پوځیانو سره یې کار کړی و د طالبانو له لورې د کابل د نیولو پر مهال په افغانستان کې ایسار شول. په کابل کې د بریتانیا د سفارت په تشه ودانۍ کې هم د هغو افغانانو په اړه اطلاعات پاتې وو چې په دې سفارت کې یې کار کړی و یا یې د کار لپاره غوښتنلیکونه سپارلي وو. بریتانیا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستانه تر 15,000 ډېر افغانان وویستل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دی آزادی رادیو قدرمون اوریدون کو دی نریوالو مسائلو پا برخه که لمره دی امریکا دی تکساس ایالت د دازو موضوع تورزو. د امریکا د ټکساس ایالت په یو لمړنی خوندزی کې یو ځوان سړی 13 ماشومان او درې مشران په دازو وژلی دي. د ټکساس په اووال دی ښار کې له بیگانې پیښې وروسته ولسمشر جو بایدن پر وسلو د بندیز د قانون مخالفان وغندل او ژمنه یې وکړه چې په متحدو ایالتونو کې د ډزو په وسیله د خلکو د وژنو د لړۍ مخه به ونیسي. ښاغلی بایدن په غریو نیولی آواز وویل هغه وخت را رسیدلی چې د میندو پلرونو او د امریکا د ټولو وګړو دې درد ته علاج پیدا شي. ښاغلی بایدن هغو کسانو ته چې د ده په وینا د وسلو د آزاد خرڅلاو د مخنیوي د قانون مخالفت کوي او یا ځنډ پکې راولي په خطاب کې وویل چې خلک به د دوی دا کار هیر نه کړي. له دې مخکې د ټکساس والي ګریک ابوت په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې مشکوک برید کوونکی د سیمې یو اوسیدونکی 13 کلن سالوادور راموس دی چې امریکایي طبیعت لري. د ټکساس د امنیت ادارې سی ان ان ټلویزیون ته ویلي دي چې برید کوونکی مخکې له دې چې د راب په نوم لومړني ښوونځي ته د ډزو په مقصد ولاړ شي خپله انا هم په ډزو وژلې ده. برید کوونکی وروسته په خپله هم د پولیسو په ډزو وژل شوی دی. چارواکو ویلي دي چې په ډزو کې د وژل شویو ډیری ماشومانو عمرونه ډیر کم دي او وړه ماشومان دي. بیگانه پیښه په متحده ایالاتونو کې په تیرو څو کلونو کې په ډزو د خلکو د وژنو تر ټولو خونړۍ پیښه ده. اوس هم د اوکراین مسایل. ناټو هیله څرګنده کړې چې د روسیې تر سرحدونو پورې به ورنږدې شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون وویل چې په دې ټالواله کې د سویډن او فنلاند له غړیتوب سره به دا هڅې بشپړې شي. دا دوه هیوادونه له روسیې سره ګډې پولې لري. د موضوع جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د ناټو سرمنشي هیله ښکاره کړه چې ترکیه به د سویډن او فنلاند له غړیتوب سره مخالفت ونه کړي. ینس ستولتنبرګ پرون د سویس په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې د سویډن او فنلند غړي توپ تر لاسه کولو لپاره به دا تړون لاري چاري ولټوي. د ناټو د غړي توپ لپاره پکار ده چې د دې تړون د ټولو دیش غړو هیوادو موافقه وي. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو وویل چې نن به د فنلند او سویډن پلاوی انقرې ته ولاړ شي څو ترکیه وهڅوي چې د دې دوو هیوادو د ناټو د غړیتوب له مخالفته لاس واخلي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړه چې نن چهارشنبه به له سویډن او فنلند سره په انقره کې خبرې پیل شي. د ناټو سرمنشي په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته پرون د خبرو پر مهال د اوکراین د جګړې په تړاو د ناټو مسؤلیت ته هم اشاره وکړه او ویې ویل د ولسمشر پوتین جګړه په اوکراین کې د اروپا سوله ولړزوله. دا لوبه بدلوي یوازې د اروپا د امنیت په برخه کې نه، د نړیوال نظم په برخه کې. ناټو د روسیې د تیری په وړاندې دوې اساسي دندې لري، یوه دا ده چې د اوکراین ملاتړ وکړي او بل دا چې پرې نشتي چې جګړه پراخه شي. ښاغلی ستولتنبرګ زیاته کړه چې تېر کال په ډسمبر کې ولسمشر پوتین ناټو ته خبرداری ورکاوه چې د اروپا له ختیځه په شا شي او د دې لپاره چې د ناټو د پراختیا مخه ونیسي جګړه یې پیل کړه، خو اوس ناټو د روسیې سرحدونو ته نوره ورنږدې شوې ده. ستولتنبرګ بیا وویل چې فنلند او سویډن تاریخي پریکړه کړې ده چې له ناټو سره یو ځای کیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو، د راپورونو برخه هم دومره وه. په پاتې خبرونه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام اورئ.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم ستاسو کوربه. سلامونه.
Bonsoir à tous et bienvenue au 75e festival de Cannes.
د کان په نوم د فلم نړیوال فستیوال په فرانسې کې پیل شو. د یوروویژن په کلنۍ سیالۍ کې د سندري جایزه ګټلې. د شاعر او لیکوال فدا محمد نظری لمړی تلین په لندن کې. په همدې لندن کې د ډاکټر اکبر اکبر د شعر او نثر ګډ مجموعه چاپ شو.
پاسې چې پاتېګو بیا به بوډا ګان چې پام صاحبانو پاسې په دې باندې ما سټیج لوبه لیکلې ده.
د استاد جنید شریف په نوښت پښتو شاعرانو ته جایزې ورکول کیږي.
په خپل ویب سایټ کې هم دا اوس موږ لیکلي دي چې تاسو شعرونه لیږلای شئ.
او کله دې ادبي خبرونې تر اخره را سره وي نور مطالب به هم واوري. فرانسې په کان کې د 2022 کال د فلم نړیوال فستیوال د سیشن بي پورس پیل شو.
بونسوار ا توس، بیانوی او 75م فستیوال د کان.
دا په نړۍ کې د فلم تر ټولو مهم او ستر فستیوال یادی شي چې هر کال د فرانسې په جنوب کې د نیس شار په لمن کې کان شار ګوټي کوربه وي. د کان فستیوال سش کال د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زيلنسکي په وینا چې لا پلازمینه کیف هي د ویډیو کانفرنس له لارې وکړه پرانستل شو.
د پرزیدنت اوکرانین ولودمیر زيلنسکي.
زيلنسکي پر فلم جوړونکو شاق وکړ چې د چارلي چاپلین په څیر چې د هیټلر پر ضد هنر وکاراوه سینما د دیکتاتورانو پر ضد وکاروي. د کان فستیوال په اړه نور د فیروزی عزیزی په راپور کې.
Sunshine at Cannes and all the joys of a film festival thrown in for good measure.
The film director Quentin Fornarino wai ka pa cinema mayanino the Cannes Film Festival jannat dai.
If you love cinema, this place is heaven.
پنولہ سو څلور نویم کال کې د پال پنوم د فنانیتنو فلم د کان فستیوال د سرو زرو میډال ګټلای و. ورسته له دوا و ټکنیو کلونو سا کال به کان فستیوال په خپل وخت د میل ولسمه تر اتويستمه روان وي. د کان فلم فستیوال په 1928 کال کې پیل شو چې هر کال تر 2 لک ډیر کسان ننداره کوي. په 15 او 20 کلونو کې چې د فلمونو د ننداره پیل شوی ده، د سینما خورا منل یوستورو لکه چارلی چاپلین، افرید هیچکاک او براد پیټ هم سرو غلیو پلونه ایخي او ګامونه یې اخیستې دي. دا فیستیوال په 2020 کال کې د کرونا وبا له امله تر سره نسو او په روس کال د می میاسې پر ځای په جولای کې پیل سو. د کان په فیستیوال کې ساکل اتلس فلمونه سیالي ته وړاندې کیږي. د نندارې ته د نړۍ تر اتیا د ډیرو هیوادونو استازي وربلل سوي دي، خو ساکل د دې فیستیوال چارواکو ویلي دي چې هیڅ روسي پلاوی ته بلنه ور نکړه او ولایت کې پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین برید دی. په کان فیستیوال کې د پتنګ نظر په نوم اوکراینی فلم هم په سیالیو کې برخه اخلي.
د چینو په باور د کان د فلم فیستیوال لومړی ځل په 1990 میلادي کال کې پیل شوی، خو دا پیلامه بیا د ځینو نورو په نظر سمه نه ده، ځکه چې نړیواله دوهمه جګړه پیل شوه او دا هنري هڅې تم شوې. د دې فیستیوال لومړی هڅه سیاسي وه، هغه مهال هدف د هیټلر په مشرۍ د فاشیستي آلمان د نفوس مخنیوی یاد شوی دی. تر جګړې وروسته دا فیستیوال تقریبا منظم مخته ولاړ، خو په لومړیو کلونو کې درې ځله د اقتصادي ستونزو له امله جوړ نه شو. د کان فیستیوال ته سش کال د 15 هیوادو 4000 خبریالان ورغلي دي. دا فیستیوال د می په 28مه پای ته رسیږي. پر دې فیستیوال د اوکراین د جګړې اغیزې د دغه هیواد د ولسمشر له پرانیستونکي وینا ښکاري. د اوکراین جګړې د اروپا د سندرو پر سترې سیالۍ هم وزر غوړولې دي. نور لاجمل انڅه
د یوروویژن د سندرو سیالي سکال د کالوش ارکسترا په نوم یوې اوکراینی ډلې وګټله. دا مسابقه د می په 15مه د ایتالیا په تورین ښار کې ترسره شوه. په دې سندره کې اوکراینی شپږ کسیز ډلې د اوکراین محلي ملودي له هیپ هاپ موسیقۍ سره یوځای کړ. دا کالوش ارکسترا ډلې مشر اولیا پیسوک تر بریا وروسته د خپل سندرې په اړه وویل:
سلوخته اوکراینسکو موزیکو دیوتس اوکراینسکی فلم
تاسو د اوکراین موزیک ته وګ نیولای شئ، اوکراینی فلمونه لیدلای شئ، اوکراین لیدلای شئ، ډیر څه کېدای شي. موږ خپل کلتور لرو، ډیر پزړه پوري. کچیرته تاسو زموږ د موسیقي ډلې ته وګورئ، موږ د اوکراین ساده کلچر غوړه کړی. دا اوکراینی فولکلور دی چې ممکن د راتلونکو څو نسلونو په ترڅ کې هیر شوی وای. موږ دا میلودی له هیپ هاپ سره یوځای کړی دی چې دغه نوښت پزړه پوري کړی دی.
د سندرو په دې سیالۍ کې د اروپا د 25 هیوادونو سندرغاړو برخه واخیسته او د بریا لپاره د هغو لیدونکو رایې شرط و چې په خپلو کورونو کې د ټلویزیونونو له لارې دا مسابقه کتله او رایې ورکوله. د مسابقې څارونکي پلاوی کالوش ارکسترا ته څلورم مقام ورکړ، خو اکثره خلکو د اوکراینی ډلې ته خپلې رایې ورکړې چې له دې عملی لومړی ځای خپل کړ. د دې ډلې مشر اولیا پیسوک د سې شنبې په ورځ د اوکراین په پلازمینه کیف کې خبریالانو ته وویل د یوروویژن سګنې سیالۍ د اوکراین لپاره خورا مهمه دي.
موږ غواړو له دې ټولو هیوادونو مننه وکړو او د دې ټولو هیوادونو له خلکو مننه وکړو چې اوکراین ته رایه ورکړه، او دا ځکه چې دا بریا سکال ډیره مهمه ده.
ګڼ په دې باور دي چې په اوکراین کې جګړه او د دې هیواد لمځکنۍ بشپړتیا څخه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د دفاع غږ د دې سبب شوی چې د اوکراین له موسیقۍ ډلې سره خواخوږي ډیره شي او دا ډله بریالی شي. د سکال یوروویژن سیالۍ دوهم مقام د سیم رایډر په نوم د برتانیې ډلې او د شنل په نوم اسپانیایي ډلې دریم مقام ترلاسه کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په لندن کې افغان ادبي بهیر د اکشن بی پورس د لیکوال شاعر او د خپل بهیر د یو فعال غړي فدا محمد نظری ویر وکړ. نور پلی راپور کې
د فدا محمد نظری د لومړی تلین په غونډه کې د هغه د ژوند په دریو اړخونو رڼا واچول شو. د دې پر شیر خبرې وشوې، د دې ځینی مدني هڅې یادې شوې او دای په خپل ژوند کې د یو بریالي سوداګر په توګه اوستل شو. د غونډې را بلونکو کیسه لیکوال عبدالوکیل سولمال د مرحوم نظری مدني هڅو ته اشاره وکړه او وی ویل:
د ګټې د سرمایې لویه برخه په دغه کې مصرفې ده. دا لیکوالانو په کتابونو په چاپ کې، د ځنو فرهنګي غونډو په تمویل کې، د خلاص لاس درلوده، بلکې د ډېرو لیکوالو شاعرانو په لاسنیوی هم کوو.
په دې غونډه کې چې د خدای بخښلې نظریې د کورنۍ یو شمېر غړو هم برخه پکې لرله، پوهان مجاور احمد زیار د ټلیفون له لارې د نظریې سپین شعر بریالی وباله. شاعر نظیف الله تکل د نظریې د شعر څو بېلګې یادې کړې او ویې ویل چې نظریې یو ښه شاعر و. کیسه لیکوال عبدالله محک بیا د مرحوم نظریې د ژوند یو بل اړخ یاد کړ. ده ویل چې نظریې یو بریالی سوداګر و. سیاسي فعال نور وهاب چپان له نظریې سره د ګډ زندان خاطرې شریکې کړې. د دری ژبې شاعر او لیکوال سید رضا محمدی د خدای بخښلي نظریې د فرهنګ پالنې هڅې یادې کړې او څرګنده یې کړه چې د څه ډول په کابل کې د لیکوالو لاسنیوی کوه. شیرولی ورین د مرحوم نظریې ژوندلیک ولوسته او یو شمېر نورو لیکوالو هم خپل نظر څرګند کړ. د غونډې وروستی ویناوال د مرحوم نظریې زوی میوند نظریې و. هغه د افغان ادبي بهیر د مدیر سولمل شینواری نه مننه وکړه چې د ده د پلار په یاد د غونډه رابللې وه. هغه د پلار نور فرهنګي ملګري هم وستایل چې په دې غونډه کې رغنده برخه واخیسته او د هغه د ژوند پر مختلفو اړخونو یې په زړه پورې ویناوې وکړې. فدا محمد نظریې تیر کال د اپریل په 15مه د کابل په دهبوري سیمه کې په خپل کور کې ووژل شو. هغه مهال امنیتي مسؤلینو وویل چې د دې پېښې څېړنه به وکړي، خو لا هم څرګنده نه ده چې یو مدني فعال ولې ووژل شو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د پښتو شعر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د پانتون د ادبیاتو استاد جنید شریف د خواجه شعرونو په نوم د وی پاڼې په جوړېدو بوخت دی. د دې وی پاڼې لاله غواړي چې ځوانو شاعرانو ته 5 جایزې ورکړي. لومړی دوی جایزې د وی شز یو نارینه لپاره دي. د هر یوې ارزښت 500 امریکایي ډالر ټاکل شوی دی. درې نورې جایزې هر یوه 300 ډالر تعین شوې ده. دا جایزې به کله ورکول کیږي او څوک به یې ګټونکی ټاکي؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له ښاغلي شریف څخه معلومات واخلو، له دوی څخه به واورو چې د خواجه شعرونه وی پاڼې کارونه چیرته رسیدلي.
کار خو یې بشپړ شوی دی او نشر شوی هم دی، خو اعلان کړی مو نه دی.
نو ولې مو نه دی اعلان کړی؟
یو دلیل خو دا دی چې ما غوښتل چې نظریات موخه یو ډله لرو، د حکمانو، د شعر د حکمانو ډله ده چې هغه حکمان نه غواړي چې نومونه دغه ښکاره شي، څرګند شي. نو د هغو ما غوښتل چې هغوی یو نظر پرې واچوي او بیا یې اعلان کړو. او بل خبره دا ده چې دلته ما یو قرارداد کړی و د چا سره، او هغه سړي بیا نو د دې کفایت نه درلود چې پښتو هم پکې زیاته کړي په ویبسایټ کې. نو ویبسایټ په انګلیسي دی دا اوس. نو ما ځینې عنوانونه پښتو کړي دي ورته، خو دومره ونه شوه چې دا ټول پښتو شي. نو په دغه دلیل باندې تر اوسه مې اعلان نه دی کړی.
په دې کې به د افغانانو شعرونه بیرته په انګلیسي باندې ترجمه کیږي؟
نه نه نه، یوازې دا د خپل د ویب سایټ هغه فورم چې دی داغه نومونه په انګلیسي دي. د مثال په توګه د دې په ځای چې وایي نوم دې څه شی دی، د شاعر نوم وایي نیم.
کوم معلومات چې زه لرم تاسو غواړئ چې د دې ویب سایټ ته لری بیا هغه شعرونه چې ستاسو د حکمانو له نظره عالی شعرونه دي هغوی ته ځینې جایزې هم وټاکئ، څرنګه جایزې به ورکوئ؟
د ویب سایټ اصلي هدف هم دا دی چې دا جایزې خلکو ته، شاعرانو ته ورکړل شي. نو نورې پاڼې هم پکې زیات شوي دي، لکه غوره شعرونه یا اصطلاحی لغات و دغه چه شیان. هغه نو بیا وروسته پی کار کوو اوس. اما مهم هدف زمونږ دا دی چې دا شعرونه شاعران، دا زلمی شاعران مخصوصا چې عمر د 14 او د 30 ترمنځ، دغه ځوان شاعران مونږ ته شعرونه ولیږي، درې شعره لیږي یا په یو فایل کې یا په درې مختلفو فایلونو کې. دغه خپل درې شعرونه وخت کړي منتلیگی آگا ویب سایت که داگه که پرتسهیه نو بیا حکمان زخ بلا حکم نیم زما بس رول هم داده که دا در مالی برخه زما وظیفه ده چه آگا جایزه ورته پیدا کرد
نو داگه جایزه با بله او بخشه تر کل پوری با دا جایزه اعلانیش
اعلان خو پخپل ویب سایت که هم دا اوست مونگ لیکلی دی چه تاسی شیرونه لیگلی شید او هیل داده چه تر آگست پوری دا آگست تر درشم نیتی پوری مونگ دا شیرونه واخلو پس لاغنه بیا دغه دا مسابقه چه دا دانو بندشی او دا شیرونه
له استاد جنید شریف څخه مننه دوی پښتو شاعرانو ته جایزه ورکوي
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له ازادي رادیو
یو شیر با لیوی ځوان شاعر واورو بیا به مو وړاندې پلاندن کې د پښتو شیر لیوی نوی چاپ شوی ټولګي خبر کړو چې په ای بوک یا برېښنایي توګه خپور شوی دی امینه فنا هغه شاعر ده چې تر اوسه د شیرونو ایو ټولګه د توبا تر سیوري لاندې چاپ شوی ده او همدې کتاب هم د زری کړکۍ جایزه ګټلې ده دا غزل او آزاد شعر وایي چې کله مې پښتنه ترې وکړه چې کوم ډول شیرونه دي خوشی شي آمینه فنا وویل چې دواړه می خوشتي هم مقید هم آزاد خود آزاد شعر لمن پراخه ده زړه می پری تسلی کیشي ده هم د آمینه فنا یو آزاد شعر د دې خپل شخ
کاش که شعر می لکستال مرین نظر وای سلیدون که موسیدون که توری توری استاد و گرگر استرگ و غند خوک وی کاش که شیر می لکستا بی جوڑی حسن زی رو غلی و نی وی استاد روح پلمن اوخ کا اوخ کا توی وی لکه حس دمین توب وی کاش که شیر می کاش که شیر می وگم ستاد غیگ لرلی ستاد گل مخ ستاد تندی دخلو شبنم لند وی کاش که شیر می کاش که شیر می لکستا سمندر سڑوی موسیقی لکستا دزرد رزاوی پر رکی روانا دخوگی می نرناوی کاش که شیر می لکستا نمڑی دیدنوی کیفیتی ناشنا وی کاش که شیر می لکستا لمړی دیدن وی کیفیت یې ناشنا وی لکستا پستا اروا وی روح او زړه می ورمین وی کاش که شیر می کاش که شیر می لکستا کوسری غک وی ما په لپو لپو څخلی سپیر خیال کې می جنت را ټوکې دلی کاش که شیر می لکستا تاو دلا سنا لکنگل وجود نتاو وی سیغی کې لکا پان را پیدلی کاش که شیر می کاشک شیر می لکستا غرق مچکی ستا خبری مرغلری زما غارک میل وی خوشبوی دلونگو لٹر زما خطلی کاشک شیر می کاشک شیر می کاشک شیر می لکه توای 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 او مین پری زما سڑوائی او مین پری زما سڑوائی کاش کے شیر میں
آزادی راډیوی مجله اوري د ډاکټر اکبر اکبر د شیرونو څلورمه ټولګه په لندن کې چاپ شوه. دا کتاب اتل هیلې نومیږي. د ښاغلي اکبر تر دې مخکې د مراندې د ګوتو خاپی او لمر شپه او ګل په نوم درې شیري ټولګې چاپ شوې وي. د اتل هیلې کتاب هغه سینه ده چاپ شوی لکه د ښاغلي اکبر نور کتابونه، او دی وایي چې د دې کتاب د پلورلو پیسې هم دی نه اخلي. لومړی بل دوی څخه واورو چې دا نوی کتاب څو مخه دی.
دا د 200 نه زیات دی. کتاب زما مخې ته پروت دی. زه به تاسو ته دا 202 مخه دی، او اخیری لیکنه چې دا هغه هماغه لیکنه ده چې د نیکی په کتاب باندې چې هغه په زرتشت باندې لیکلې ده، تاس سپوک زوراسترا پاغي باندې ما کړې ده. نو دا کتاب شیرونه ملدی او لیکنه ملدی او په لیکنه باندې ختمیږي.
که چیرته شیر ته راشم څومره شیرونه پکې راغونډ شوي دي؟
په شمیره د څه شم مې ځکه چې په ګرانه ده د 2015 په دی غاړه باندې اوس به ما ته چې 2015 په دی غاړه باندې تا ولي دومره لیک شیرونه لیکلي دي.
دا خو بیا هم ډیر دي. څنګه ستاسو پخوانی ناچاپ شیرونه هم پاتې شوي دي او کنه ټول هم دا ناچاپ شیرونه چې په دې کې راغونډ شي؟
زه یو ډیر بد خوی لرم او یو ډیر ښه خوی لرم. ښه خوی مې دا دی چې زه شیرونه ساتم. یو شیر هم نه دی پاتې شوی. زما داسې به کم وي چې هغه ما نیمګړی پریښی دي او بیا زما نه پاتې شوی دي، خو هغه به د ګوتو په شمیر باندې وي. بد خوی مې دا دی چې زه کله هم چې د ریډیو ډرامې ولیکم بیا په سکریپ پسې نه ګرځم، نو لږ تر لږه 2500 ډرامې زما ورکې دي. کله چې زه د فلمونو سکریپټونه ولیکم فلمونه هم رانه ورکشي او سکریپټونه هم رانه ورکشي، او کله چې زه سیاسي یا فلسفي یا ساينسي مقالې ولیکم ټول را سره نشته. شیرونه را سره ټول دي. د شیر په اقلم باندې زه ډیر امین سره یم، د لیکنو په اقلم باندې امین دي، خپل لیکنو په اقلم، د نورو د لیکنو نه، خپل لیکنو په اقلم قطعا امین سره دي.
نو په دې اتل هیلې کې خو په پیل کې ماته داسې ښکاره شوه چې تاسو د غدنه سره امانت هم په ځای کړی دی چې له شیره پرته نور شیان هم پکې راغونډ شوي دي.
ډېر کم دا او د دې نه مې په ځای کړی دی چې ورکې درانه. نو د دې د پاره دا کم لیکنه څېړنیزه لیکنه چې ما په تاسپوک زراستر باندې کړې ده چې د نیچې په کتاب باندې شوې ده، دا پروس کال غالبا لندن ادبی بهیر کې ملګرو ته واوروله، نو بیا راند دوره کېدله. سټیج ډراما وه، سټیج لوبه وه د ماشومانو لپاره. پاسې چې پاسېږو بیا بوډاګان شو پام ساونه پاسېږو. موږ چې واړو پلار مې خدای پېژنتونو کې ساعت کې چې په پاسېدو هغه به دا خبره موږ ته کوله، پاسې چې پاسېږو بیا به بوډاګان شو پام ساونه پاسېږو. په دې باندې ما یوه سټیج لوبه لیکلې ده د ماشومانو لپاره، هغه هم رانه ورکېدل. نو هغه مې په کتاب کې راوړله.
ولې مو دا کتاب په لندن کې چاپ کړ؟
لندن کې مې ځکه چاپ کړ، دا ډېر ښایسته پوښتنه وکړله. دی له ځان سره چې نه، دا کتاب د دې لپاره چې ټولې نړۍ ته ورسیږي زه په لندن کې چاپ کړم. نو د دې خاطر نه کتاب ما په لندن کې چاپ کړ. په کابل کې چې کله ما د دې چاپ کولو لپاره په لومړو کې پته یې لوه، په هغه وخت کې را سره دا خبره وه چې یاره نورې نړۍ ته به څنګه رسوم. بیا ما وویل چې زه خیر دی د چا خبره سل په لالی پورې دی په بنگلو. نو ما چې زه وبه زغمم نړۍ کې نورو هیوادونو ته به هم د کابل نه زه ولېږم، خو بیا
پکې نظام واوخته بدل شو، پکې د ډاکټر صاحب اشرف غنی لاړ دغې په زمان د اسلامي امارت راغی، او بیا د چاپ کارونه ډېر زیات تکني شول. نو ما بهتر وګڼل چې زه په لندن کې دلته چاپ کوم، په برطانیه کې چاپ کوم. یو ټوکې را ته رالېږلې دی د هارډ کاپي، نو زما د دې هارډ کاپي ډېره ګرانه پرېوځي، په 14 پاونډه باندې یو هارډ کاپي پرېوځي، چې هغه د افغانستان په پرتله باندې د پښتونخوا په پرتله باندې ډېره ګرانه ده. نو د دې خاطر نه زه څه کوم، هڅه دا کوم چې هارډ کاپیانې د دې کمې چاپ شي او په ای بک باندې چاپ کړم. ای بک یې بیا زه کیم دلته ورکړم او امازون ته ورکړم. نو ای بک به هر څوک ډاونلوډ کولی شي، خو د ای بک د ډاونلوډ کولو لپاره بیا زما پروګرام داري شي، هغه چې هر څوک ډاونلوډ کوي یو ډالر یا یو پاونډ یا 500 افغانۍ یا دغې معادل چې هر څه راځي په کرنسۍ کې، که درهم وي که دیناري، هغه کې به ورکوي، او هغه پیسې به مال نه راځي، هغه پیسې یو فن لزي. دا فن چې دی هغه به بیا د پښتو د کتابونو د خپرولو لپاره، د پښتنو لیکوالو سره د مرستو لپاره، د دې لپاره به استعمالیږي. هغه پیسې نه زما دي او نه هغه پیسې ماته راځي.
له ډاکټر اکبر اکبر څخه په مننه د شعر په نړۍ کې تم کې شو. منلې شاعر نور محمد لهو خپل یو شعر دکلمې کوي.
ژېړې ژېړې ژړاګانې لکه په غشي وشتل شوې دوه کوترې، څومره ژر مو د یو بل د زنکدن په نندارې کې ویښته سپین شول. څومره ژر دې په خوږې او تنکۍ زنې د اسمان په تازه ګوتو رسم شوی شینکی خال لکه کنګل د چا د خولې په تاو اوبه شو. کله کله پیړۍ څنګه لکه ستا د دې تازه مچکو خراب یوې شېبې باندې بدلېږي. پرون دلته یو رېدی تک سور ولاړ و، خو نن نشته، وفات شوی. د ویالې خوږې اوبه هم کمې شوې. هلته ګوره د رڼا له تک سپین لاس نه ناببره ډېوې لوېږي. د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره. د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره. ما هم یو باغ د نارنجو ژېړې ژېړې ژړاګانې دې راوړي. زمانې زموږ زخمونه را جوړ نه کړل، زمانې موږه زخمو سره عادت کړو، زمانې موږه دوکه کړو. زمانه لکه لوګی د تازه اودو د خوشبو په پلمه باد ته وسپارلو. زمانه د هغه باغ تاوان ورنه کړ چې نازکې بنفشې وې هاتیانو قتل کړې. نو نو خوږ لاس دې ما ته راکړه، ستا لاسونو کې شېبې ابدي کېږي، ستا په لاس کې زمانې ډبرې کېږي. او شیبا لکه پزغاسته د سرو زرو مسته اسپه، که وغواړې ستا د دنګې خندا قصده په شا کېږي او درېږي. د اوربل هر یو سپین تار ته دې جلا جلا زه ومرم. سترګې خلاصې که او راسه، ای د عشق ښکلې مرغۍ، زه به مې زوړ ویلون راواخلم. ته له سره هیرې شوې شنې سندرې بیرته پیل کړه، په لوړ ستوني دومره لوړې چیغې وکړه چې له خاره د غره سر ته تښتېدلې ونې بیرته راستنې شي. چې له خاره د غره سر ته تښتېدلې ونې بیرته راستنې شي.
په دې خپرونه کې مو وړاندې د کابل د پلخشتي جومات له تاریخ خبرو چې کله ودان شوی دی او د کومو واکمنانو په زمانه کې بیا رغېدلی دی. خو مخکې تر دې چې د دې تاریخي جماعت په اړه تاسو ته معلومات درکړو، له یوې خبرتیا وروسته بل قسیم جیرنه چې د سټاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی دی، دا واورو چې د تاریخي ماڼیو تاریخ لیکنه څومره مهمه ده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
ځینې کسان په دې پرمختللې نړۍ کې د یو مشخص مکان تاریخ لیکي. په افغانستان کې دا شی دود نه دی تر اوسه پورې. څنګه دا د دې موضوع اهمیت په افغانستان کې د افغانانو لپاره څومره دی؟ مثلا یو ماڼۍ، یو جومات، یو تاریخي ځای په پدې باندې د کتاب لیکل
دا خو ډېر زیات مهمه ده، ځکه عموما چې تاریخونه د مقامات له تلکې تغیر دا ډېر مهم دی، یعنی د دې ارزښت ډېر زیات په تاریخي لحاظ باندې او دا ډېره بهتره ده. مګر غرب کې دا د تدریس توجه کې کېږي، ځکه چې غرب ډېر زیات په تعداد باندې ډېر زیات مورخین لري، ډېر زیات څېړنیز انسټیټیوټونه لري او په میلیونونو میلیاردونو روپۍ پرې باندې لګول کېږي. په افغانستان کې عموما تاریخ مورخان او کدر ډېر زیات کم دی، لکه د نورو علومو هم دی، خو بیا مورخان خوار په دې دي چې دې ته دومره توجه نه ده شوې، درسونه نه دي ورکول شوي. مګر او د موږ ډېرې برخې همداسې پاتې، لکه د افغانستان یو هنري تاریخ نه دی لیکل شوی، اجتماعي تاریخ نه دی لیکل شوی، اقتصادي تاریخ نه دی لیکل شوی. زما په نظر باندې په راتلونکو دېرشو کلونو کې که دا وضعیت ښه په مخ لاړ شي،
دا امکانات خو نور لري، لیکن ځینې امکانات چې افغانان لري، مثلا دارالامان ماڼۍ جوړه شوې ده، د افغانستان په آرشیف کې هم په دې برخه کې اسناد شته، او حتی هغه انجینرانو چې په دې باندې کار کړی دی هغوی هم اسناد ترلاسه کولی شي. فکر نه کوي چې یا یو جومات ته، پل خشتي جومات ته، د دې اسناد په یو شکل باندې ترلاسه کولی شي؟ په دغه رقم په مختلفو ماڼیو باندې او په مختلفو ځایونو باندې هم ځینې کېدی شي چې د علوم اکاډمي کار وکړي او په دې برخه کې وړې وړې رسالې کې غټ تاریخونه نشي لیکلی وی لیکي.
دا ډېر زیات اهمیت لري، ځکه چې دا معنی چې دا یوازې نه یو ودانۍ ده، بلکې دا یو فکر ځان سره لري، یو زمانه له ځان سره لري، د سټایل د جوړښت، د دې جن په دې کې اوسېدونکي خلک، نو دا یو ډېر لوی بخش لري. د ارکیټیکچر تاریخ، د معماری تاریخ په غرب کې تاریخ یو ډېره غټه برخه ده، تر ډېره دا یو څنګه په پښتو کې څنګه یو ریټر ډیسپلیناري بخش دی، بین وروستۍ بخش دی، معماران او انجینران او مورخان په ګډه په دې پروژو باندې کار کوي. مګر په افغانستان کې تر اوسه موږ د افغانستان د معمارۍ په اړه ډېر زیات کم پوهېږو، چې څنګه پوهېږو هغه ته ډېره په دې اړه یو کتاب نه دی لیکل شوی چې ما ته معلوم وي. موږ له دې پوهېدلی شو خلکو کومه چې فکر کوو، فرض مثال په افغانستان کې د حجرې له کورونه بېلې جوړې دي، موږ پوهېږو چې ښځه او سړي خلکو نه غوښتل چې ګډ شي. فرض مثال اشپزخانې ته ډېره وړې وي په افغانستان په جامعه کې، که موږ وګورو پخلنځي نو موږ دا د ښځې هغه خراب ځای کې په ټولنه کې برعکس حجرې بیا ډېرې لوی وي، ډېرې رنګینې وي، ښایسته وي، نو دا ښیي چې ښځو ته په یو پوره حقونه نه وو ملاو شوي، ځکه په کومو ځایونو کې چې هغې ژوند کوه هغه تر ډېره خراب و، پسمانده و، تنګ و، زاړه و. مګر برعکس د کوم چې د سړو ځایونه وو هغه ډېر زیات مهم و. نو له دې لارې هم موږ کولی شو چې یو اجتماعي تاریخ ولیکو، او ځینې ماڼۍ خو ډېر لوی رول لري. فرض مثال په افغانستان کې په څومره کې
په افغانستان کې په دې تیرو پیړیو پیړیو کې ډېر کم خلک شاید پرې باندې پوښي چې د افغانانو د معماری سیستم څنګه دی، لیکن په اروپا کې چې کله څوک وی ماڼۍ ته ورځي هلته کتابونه پراته دي او درته وایي چې دغه ماڼۍ په دې شکل ودانه شوې ده، د دې ماڼۍ یوه برخه دغه معماری ده، بله برخه دغه معماری ده. فکر نه کوي که سر له اوسه هم افغانان د مکانونو د تاریخ لیکلو ته پاملرنه ونه کی، دا کوم شان چې تر اوسه پورې له لاسه تللی دي دا پاتې به هم له لاسه ورکو؟
بالکل، زه سل په سلو په تاسو په دې اړه متفق یم. ولکه تاسو ته ارزو کوم چې په پاکي خلک د تاریخ یو ډېر لوی آگاهي لري، په ډېر لوی ډول دی سره تړل شوی دی تاریخ دی، روز مرز باندې یو غټه برخه ده تاریخي ماڼۍ، تاریخي ځایونه. متاسفانه موږ دا کوم چې افغانستان 5000 کاله تاریخ لري، مګر یو کم خلک شاید په دې باندې پوه شي یا دسه. مګر تاسو که افغانستان ته لاړ شئ 5000 کاله یو ډېر ایچیت یا درې سره کوم یا دوه سره کوم تاسو ډیر کم فکر کوئ چې دا مملکت دوه سره کاله تاریخ لري زر کاله تاریخ لري د دې خطبه نه یو جدا وسې باندې چې د اکثر لخت جوړې شوی یا غټ ډیر زرونه دي د جنگونو کې لمنځه لاړې لکه شیبر سے پسل کال مخ کی پچھلا بات کی تاریخی کلا گان دے برٹش لائبریری اچھنا دور دے جو الابا بیر لو تاریخی کلا دا جو پچھلا بات کی لوئی سو ملتا اس اچ کلا مست پا دے جی باندے اچ نو پی گچ دت کم جی کی وافر دے مثال غزنی حمدا سے کابل حمدا سے نور خارون حمدا سے یو بودا پات دے یو بودا پات کی دو جما گڈے دتل ورواله کم اس ٹوپی چھیا گتا دے خارج جی نلری برکس کتا سی پارو پے خارون کی اسی گئی نو تاریخ پہ دلتا زوندے دے پر ویر قوی شکل باندے نو نو دا مانے گا نڈیر زیادت مهمی دے ہوں لازم انا چکدے بارا لکلو کو آو دا اوسا تو خطر دیر دای دولتو نو دا دی آغی کارو ڈاکٹر صاحب اشرف غنی دی تاریخی مانوی و دی ودانوی دی پارا دیر تا وجو پڑا مگر متاسفانا چھے دا غسی آو میماری تاریخ چھے من تا مالار اللہ تاو قوم ہو چھے دا رکیو لیکل سے
له شغلی زیرنا مننه دوی په خپل خبرو کې د کابل پل خشتي جماعت هم اشاره وکړه د دې تاریخي جماعت د تاریخ پاړه لملالي بشیر څخه ورو
پل خشتي جماعت د کابل شهر په زړه کې ودان دی دا په سیمه کې د اسلام تراته ګرسته لمړی جماعت ګڼل کیږي د یو شمیر مورخینو په وینا دا جماعت د حضرت عثمان د خلافت پر وخت جوړ شوی وو کله چې تیمورشاه چې له 1300 تر 1350 کلونو پورې د افغانستان پلازمینه له کندهار کابل ته ولېږدوله د پل خشتي جماعت یې پراخ کړ او ترمیم یې کړ تر تیمورشاه وروسته د زوی زمانشاه د پل خشتي جماعت ورغاوه وروسته د امیر عبدالرحمن خان په وخت دا جماعت سم ورغول سو پل خشتي جماعت درې دروازې لري چې د هر اوره په سر یوه ګمبته ستا او یوه لوړه مناره لري چې له هغه ځایه د اذان غږ پورته کیږي
الله اکبر الله
د پل خشتي جماعت دریم پور د امیر حبیب الله خان په وخت ودان سو او د جماعت غولې هم د په زمانه کې سره ترمیم او جوړ سو د دې جماعت دیوالونه 8 متره اوږد دي د امیر امان الله خان په زمانه کې د پل خشتي جماعت دننه د ماشومان لپاره مدرسه جوړه سو او دا په کابل کې لومړی دینی مدرسه ده چې جوړه سوې ده د نادر خان او ظاهر شاه په وختونو کې هم په دې جماعت لاس وهل سوې دي دا جماعت په نیویمه میلادي لسیزه کې د مجاهدینو د خپلمنځي جګړې پر مهال زیانمن سو او بیا په 2019 کال کې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی په وخت ټول جماعت ورغیده په پل خشتي جماعت کې په یو وخت 10,000 کسان منځ کولای سي
آزادي رادیوي مجله اوري دا ازادي راډیو د دې ادبي فرهنګي مجلې په وروستیو کې د ساموئل لانګورن کلیمنس چې مارک ټوین تخلص یې کاوه د یوه شاهکار اثر په اړه د مارک ټوین د شاهزاده او سوالګر ناول جبار فراز په پښتو ژباړل دی دا کتاب اوه کاله مخکې په کابل کې په 200 مخونو کې چاپ شو ځوان لیکوال عطا الله جواب دا کتاب لوستلی دی د یې په لنډو کیسه راته تیروي
پاتلسمه پیړی کې د منی په اورس په یو غریب کورنۍ کې والد پوزیږي چې مور خپل تر بیزار وو خو باندې اورز یو شاهزاده وو چې ټول انګلستان ورته سترګې پلاره وو غلی غریب والد لګرالوې شو او کوڅو کې به خیرات راټوله وو د دې سوالګر ارمان چې شاهزاده وویني په خوبونه کې پیلې ده به وای چې ملګرو ته کیسې کولې هغه بور پورې خندل وهي اورس په ټلو ټلو کې د مانای مختره سیږي دروازه خلاصه ده دنه نګوري چې شاهزاده په لوبو بوخته واجب ادا ده چې د دوړو سری هم یو بل ته ډیر ورته دي یو دم کې لخري غورزي سرته پیرادار ولاړی او ورته وای زله دې ځای لاشه خو د شاهزاده ورته را پام کیږي او دنه نه غواړي شاهزاده سوالګر سره کینی کیسې کوي ډوډۍ خوري شاهزاده ورته د ماڼۍ نه شکایت کوي او سوالګر ورته باندې زیستای چې موږ هر خوا ته وغواړو هلته تللی شو لوبې کوو لمباګانې کوو په همدې کې سره جامې بدلوي شاهزاده بیرون راوځي چې چکر ووهي او سوالګر په ماڼۍ کې پاتې کیږي شاهزاده چې مازدیګر راشي پیرهدارې نه پرېږدي او د سوالګر فکر پرې کوي شاهزاده تر ډېره چغې وهي چې زه شاهزاده یم خو هیڅوک هم پېږم باور نه کوي او ورپورې خاندي له دې د خبرو خوند اخلي. په ماڼۍ کې سوالګر هم عجیبه کارونه شروع کړي وي. وایي زه سوالګر یم، خیرات خور یم، زه مور ته مې ورځم، پلار مې بې وهي. پاچا او نوره کورنۍ فکر کوي چې شهزاده لیونی شوی، نو ورته ډاکتران راغواړي. میاشتې او کلونه تیریږي چې پاچا مري، سوالګر هم د شهزاده خوی نقل کړي وي. جشن جوړیږي چې شهزاده ته د پاچا تاج په سر شي. خلک راټول شوي، شهزاده له ډېرو ستونزو کړاوونو ګالل وروسته په داسې وخت کې را رسیږي چې څو نفرو تاج په لاس کې نیولی او شهزاده ته یې په سر ورږدي. شهزاده په دې وخت کې غږ کوي، دا زما حق دی، اصل کې د پاچا زوی زه یم. ټول خلک حیرانیږي، یو غوغا جوړیږي. سوالګر هم وایي، دا رښتیا وایي، زه اصل شهزاده نه یم. شهزاده د هغوی خواته ورځي او په لنډ ډول ورته وایي چې موږ څنګه سره بدل شو. یو ترې د پاچا د کورنۍ په هکله څو پوښتنې کوي او دا یې پرته له کوم مشکله ځوابونه ورته وایي. په دې سره معلومیږي چې اصل شهزاده څوک دی. کله چې شهزاده پاچا شو، نو سوالګرې د خوب پرېکړو کولو له امله خپل سلاکار وټاکه او د ښار په کوڅو کې چې ورسره کوم ظلمونه شوي وو، کومې چې له نورو سره لیدلي وو، کوم خلک به حقه وو، کوم ګناهګار وو، څوک ګرد دي او څوک ورانکارې دي او خلک څه غواړي، هغه ټول یې پر ځای کړل، مجرمان یې بندیان کړل، ناحقه بندیان یې خوشې کړل، غریبو سره یې مرستې وکړي، ظالمان او ورانکار یې ختم کړل، ځینې ځایونه یې جوړ کړل او خلکو چې کوم ارمانونه درلودل هغه یې ورپوره کړل. په دې سره لندن لندن شو. نور په شهزاده او سوالګر کتاب کې ولولئ چې شاهکار وپېژنئ.
د شاغلي ځواب څخه مې پوښتنه وکړه چې ولې شهزاده او سوالګر ناول خوښ شوی او لوستلی.
زه تل کوشش کوم هغه ناولونه وایم چې تاریخ، فلسفه او ارواپونه پکې راغستی وي، ځکه هغه په الماس کې خپات کېږي او اغېز هم لري. له کوچنیوالي مې ناولونه زیات وویل، خارجي او کورنۍ دواړه مې ویل. کوشش کوم خارجي ناولونه زیات وایم، ځکه هغوی نه وخته زیات ارزښت ورکوي. موږ کورنۍ ناولونه چې دور په تکرار لګیا دي، لکه یو مثال به یې وایم، دا لکه جلۍ تېخته چې زموږ د ناولونو زیاتره برخه یې نیولې. یوه جمله، کیسه او کتاب کولای سي چې یو انسان بدل کړي، فکر ور بدل کړي او انقلاب رامنځته کړي سي.
د ځواب له ځوابه په مننې د دې اونۍ د ازادي راډیو د ادبي فرهنګي مجلې پاڼې رانغاړو. تر بلې وې مو زحمت شبر په خدای سپار. Thank you.
Oh,